د امریکا اسنا رادیو د ملت استازي د خبرونه درنو پروګرامونو اوریدونکو السلام علیکم. زه متی الله عابد یو د لیبیا د شنبې د ورځې خبرونه سره تاسو خدمت کې حاضر یم. د ولایت استازو کې نن موږ د بلخ ولایت ته ځو او هلته د بلخ د ولایت د ولس استازی د ملت استازی ښاغلی عبدالرحمن حمدر صاحب هم راغوښتی دی چې د خپل ولایت د خلکو خبرې واوري، پوښتنې واوري او ځواب ورکړي. نو د ملت استازي خبرونه کې ښاغلی عبدالرحمن حمدر صاحب ته هرکلی وایم. السلام علیکم حمدر صاحب.
سلامت تاسو او ریدونکو ته هم وړاندې کوم او خوشاله یم چې د ملت استازي خبرونه کې تاسو سره یم.
تشکر همدار صاحب. موږ خو د طریقه دا ده چې د فیسبوک د لارې یو ورځ مخکې اعلان ورکوو استاذ نوم سره، بیا خلک پوښتنې کمنټ په شکل کې پرېږدي، نو موږ به د کمنټونو نومونو سره پوښتنې تاسو ته وړاندې کوو، تاسو بیا لنډ لنډ که جواب ورکړئ، ځکه چې خپرونه نیم ساعت ده نو چې ډېر جوابونه واخلو.
بالکل، زه چوپړ کې.
تشکر. معروف بازار په نوم باندې وایي چې تاسو کورنده پوښتنه وکړئ چې تاسو چې کمې ژمنې خلکو سره کړې وي د انتخاباتو په وخت کې، د کاندید کېدو په وخت کې، اکم اوس پر څومره پوره کړی؟
هر سیمه ځان ته مشکلات لري. کله چې ما ځوان نومان کو او زما شعار دا و چې د بلخ د ولس خاموش اکثریت رسا ژبه یا هم د زورواکۍ او بې عدالتۍ د ختمېدو څرک، تاسو په جریان کې استئ چې متاسفانه په بلخ ولایت کې دیموکراسي په نامه څه نه و. هر چا به چې په محلي اداره باندې نیوکه وکړه نو هغه باندې به مختلف اتهامونه واردول، هغه به رټول کېدل، هغه به نیول کېدل او بالاخره بندې کېدل، حتی د خلکو غوږونه هم وخوړل شول. زما مهم هدف په پارلمان کې د راتګ هم دا و چې ولس باید ازادي ولري، ولس باید د دې حق ولري چې په خپلو محلي چارواکو باندې انتقاد وکړي. زموږ تاسو اورېدونکي او مواکلین به په دې پوهېږي چې خوشبختانه د پخوا په نسبت فضا یو څه ازاده شوې او خلک کولی شي چې خپلې نیوکې وکړي د رسنیو له لارې، د خواله له رسنیو له لارې. یو څه پرمختګ شوی د ولسواکۍ د پلي کولو په بخش کې.
صحیح. معاون اصغر زاده وایي چې مننه کوم، موږ نه مننه کړې چې تاسو مو راغوښتیاست کور ودان. مرمنه کده پښتنو کې د سولې د خبرې چې اوسه پر روان دي، تاسو په جریان کې آسته د بلخ د استاد په توګه چې بلخ هم نام نه دی وي؟
تاسو ویلې د څلوېښت کلنې جګړې اصلي قرباني چې و خام ولسته، او اوس چې په قطر کې کوم مذاکرات د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت روانې دي، متاسفانه چې د پارلمان یا ولسي جرګه په جریان کې نه ده. مونږ تېره اونۍ هم په مجلس کې همدا آواز اوچت کړو چې سوله د افغانانو دپاره نه ده، دپاره ده. نو بینان د ملت استازي باید په جریان کې وي چې په قطر کې څه روان دي. متاسفانه چې مونږ نه پوهېږو چې په قطر کې څه روان دي.
اوریدونکو نومونو کې یو نوم د امان الله عادل دی، وکیل صاحب نه پوښتنه دا ده چې د پښتون میشتو ولسوالیو د امنیت د برقراری پر مطلب اوس څه کړی دی؟ هر روز مو نظامی پوستې سکوت کوي او ګلالۍ ځوانان کې مري، څه پلان مو دی ورته؟
نامي متاسفانه ورځ تر بلې په ټول افغانستان کې خصوصا بلخ ولایت کې زیاته شوې، نه تنها چې په اطراف کې بلکې متاسفانه په ښار کې هم. د ښار کوڅې د ویرې او د وحشت په مرکزونو بدلې شوې دي. مونږ همدغه د ولس تشویش څو ځلې له حکومتي مسؤلینو سره شریکو، بالاخره وزیر داخلي ژمنه وکړه چې زه ولایت ته پخپله ځم او انشاءالله هلته د امنیت په بخش کې به ژور اقدامات وکړو. هماغه و چې دوی ولایت ته لاړل، ځینې امنیتي مسؤلین یې تبدیله کړل، خو زمونږ هغه تشویش دا و چې مونږ وزیر صاحب داخله ته وویلو چې تر هغو چې پولیس غیر سیاسي نشي هلته امنیت کې کومک نشي کولی، ځکه بدبختانه چې په بلخ ولایت کې اکثره حکومتي چارواکي تنظیمونه او ځینې قومي جرګو پورې مربوط دي. نو دوی په یوازې دي چې ولس ته په امنیت راوړي، برعکس د ولس سره قومي سیاسي برخورد کوي. نو اوس په دغه نوي تغییراتو کې به مونږ وګورو که چېرته امنیت ښه نه شو، نو مونږ مسؤلیت هم دغه ده چې د ولس ستونزې او مشکلات له حکومت سره شریک کړو. او تاسو پوهیږئ چې اجرات خو حکومت کوي، مونږ یوازې د ولس ژبه استو او د ولس تشونه مشکلات چې دي هغه له حکومت سره شریکوو. او زموږ ژمنه همدغه ده چې د حکومت په دهلیزونو کې به دا مسایل جدي تعقیبوو
انشاءالله. حافظ میرویس خان وایي چې وکیل صاحب نظما پوښتنه دا ده چې مونږ د کمپاین په وخت کې تاسو ته خاص په یو فکر باندې راي در کړی چې بر سوي هو سه پورې موږ د سیونه لیدل ستاسو له خوا نه چې هغه څه چې موږ غوښتل هغه پوره کړی نو تاسو څه جواب لرئ ميرويس خان ته؟
مو خو چې کوم تعهد کړی مخکې ما تاسو ته ویلي چې موږ شعارونه چې هغه څه وو چې د وکیل په صلاحیت او قدرت کې وي موږ د ولس آواز اوچت کړی بار بار او اقدامات چې خو حکومت کوي یعنی خدمات د حکومت کار ده او په خدماتو باندې نظارت زمونږ کار ده په دې نه څه کالو کې په مزار کې چې کومې انکشافي پروژې پیل شوې دي متاسفانه په هغه کې اډول په نظر کې نه ونیول شوی ډېرې سیمې وې چې له پراختیايي پروژو څخه محرومې پاتې شوې وې زه یو ښه مثال ورته وایم چې د کفایت څلورلارې څخه چې بیا د وزیر محمد خان مومن څلورلارې پورې چې په دې سړک باندې تقریبا درې ولایات او څو ولسوالۍ پرتې دي او په دې سړک باندې ازدحام خورا زیات و مونږ سکه لی وکولی شو تقریبا شپږ سوه میلیونه افغانۍ په پراختیايي بودجې کې شامل کړو تر څو دغه سړک عملي کار شروع شي دغسې نورې پروژې هم دي اما چې امنیت راښه شوی وي او بشپړ عدالت راغلی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی راغلی خو مونږ دا خپل کوشش شروع کړی چې هر ځای د بلخ سرنوشت په سر باندې خبرې کېږي مونږ عدالت غواړو او اډوال غواړو پخوا دغه مسله نه وه پخوا قومي تنظیمي برخوردونه له ولس سره شوي دي همدغه وجه هم ده چې ناامني په بلخ کې زیاته شوه ځکه اکثره خلکو ځانونه د محلي ادارې سره بیګانه ګڼل نو مونږ کوشش دا ده چې د حکومت او د ملت ترمنځ پل د ارتباط شو او هغه دې کوم مشکلات او ستونزې چې دي هغه په ښه طریقه مسؤلینو ته ورسوو تر اوسه پورې دغه کار مونږ کړی و که څوک داسې مشخصه مسله لري چې مونږ کمپاینونو کې وعده کړي او هغه مو سرته نه رسولي زه په خدمت کې یم چې توضیح ورکړم
من همدغه خبره چې تاسو د کفایت د څلور لارې وکړه د احمد عطا محمد شهریار هم لیکلې ده او مننه هم کړې ده ورسره دا پوښتنه هم کړې ده چې تاسو د چهارشنبې په عمومي غونډه کې د بلخ ولایت د برېښنا د نرخ د ټیټوالي په اړه څرګندونې وکړې هغه هم د قدر وړ دي دا مسله تر کومه ځای ورسېده او مخکې څنګه تعقیبوي؟
بل څه دوه خبره سندس ده چې د ازبکستان څخه چې کومه برېښنا راغلې هماغه برېښنا ځینې شمالي ولایتونو ته بالخصوص بلخ ته ورکول شوې او دا برېښنا کابل ته راغلې په کابل کې سیستم داسې ده چې د تعرفه د برقي برق کټګوري ده چې د یو کیلو وات نه تر 200 پر یو قیمت ده چې څومره مصرف زیاتیږي بیا قیمت یې مچتیږي په دې کې حکمت دا ده چې هغه کوم کسان چې غریب دي چې کم مصرف لري هغوی باید کمې پیسې ورکړي او هغوی چې زیات مصرف لري هغوی زیاتې پیسې ورکړي خو په بلخ ولایت کې متاسفانه دا مسله یعنی داسې ده چې واحد قیمت ده چې د یو نه تر زر کیلو واټو پورې مصرف ورکوي هماغه شپږ اعشاریه 15 دې کې ځینې مافیایي کړیو لاس درلود هغوی چې دنګې ودانۍ لري قصرونه لري هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیولو سره دغسې یو تعرفه وضعه کړې مونږ دا مسله څو ځلې د برېښنا سره جدي مطرح کړې ده متاسفانه تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې اوس مو د راتلونکي اونۍ د برېښنا د افغانستان برېښنا رئیس عمومي غونډې ته غوښتنه ده او دا مسله ورسره جدي مطرح کوو چې مونږ په ولایت بلخ کې هم د کټګوري قیمت غواړو ځکه هلته داسې غریب خلک دي چې د ورځې 100 افغانۍ یا 200 افغانۍ مزدوري کوي نو د هغوی برېښنا قیمت باید ټیټ وي او هغوی چې د ورځې په زرګونو ډالر ګټي هغوی که څومره قیمت یې اوچت وي پروا نه کوي په دې کې زه تنها یم خو زه کوشش کوم او زما هڅه دا ده چې عدالت همدغه ده چې هر چا ته باید خپل حق ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو قدرمنو اوردونکو د شنبې ورځ د ملت استازي خبرونه کې د بلخ نه د ملت استازي ښاغلی ګل رحمان همدر صاحب مېلمه دي چې تاسو پوښتنو ته جوابونه ورکوي. همدر صاحب خل به خوږې پوښتنې هم کوي او ترخې پوښتنې هم کوي نو حوصله ور سره کوي.
زه بیخي په دې د ولسواکۍ باندې مین یم او غواړم چې هغه ولس سره چې کوم تشویشونه دي کوم سوالونه دي هغه روک راس ووایي زه په دې خوشحاله کېږم.
صحیح من یار محمد مسئول صاحب فیسبوک کې سوال پریخه دی چې تاسو د ځوانانو د کارمندن په برخه کې تر اوسه څه کړی دي څومره بلخي ځوانانو ته کارونه پیدا کړی دي او وای ځوان چې د ټلیفون وکړي نو څو نظر یې جګې وي؟
اوبد څه یو شی دی وځي وي چې دا کارمندنې وظیفه چې دا د حکومت ده ما مخکې مرز وکړو مونږ د حکومت په کړنو باندې نظارت کوو په خو به داسې و چې سوالونه لیکېدل ځینو خلکو نمرې کمېدلې د چا زیاتېدلې اوس مونږ له اصلاحات اداري سره ډېر نږدې نه کار کوو. هر هغه څوک چې هغه شرایط ولري او په امتحان کې ښه پرچال کې حتما هغوی ته به دنده ورکول کېږي. یو اساسي ستونزه په ځوانانو په ټول افغانستان کې همدغه بېکاري ده. اما کاشکې یو وکیل کولای شي چې د خلکو لپاره زمینه د کار مساعد کړي. خو زما پیشنهاد خپلو محاکمینو ته دا ده چې دوی دې په دغه رقابتي امتحانونو کې ګډون وکړي. که خدای وکړه په کومه اداره کې له دوی سره قومي تنظیمي برخورد کېږي، نو دا بیا زما مسؤلیت ده چې په ټول جرات او قدرت د دوی تر څنګ ودرېږم او د دوی د حق دفاع وکړم. او دا چې زه څوک چېرته استخدام کړم، متاسفانه دا د وکیل وظیفه نه ده. وکیل درې مهمې او اساسي وظیفې لري چې یو قوانین دي چې مونږ هر ورځ په کمیسیونونو کې په دې باندې کار کوو چې داسې قوانین وضع شي چې په هغه کې د خلکو ګټې خوندي وي. دوم د حکومت په کړنو باندې نظارت ده. هر هغه ورور چې ماته مستند مستدل اسناد راوړي چې په یوه اداره کې له دوی سره قومي یا غیر قانوني برخورد شوی، زه په خدمت کې یم. بل مونږ د بودیجې مسله ده. مونږ نهایت کوشش کړی ده چې په انکشافي پروژو کې باید اجتماعي عدالت په نظر کې ونیول شي. په دې څو کړنو کې متاسفانه په بلخ ولایت کې دغه عدالت په نظر کې نه ونیول شوی. خو زمونږ تعهد او وعده د ولس سره دا ده چې په انکشافي پروژو کې به خامخا وروسته له دې نه عدالت په نظر کې نیول کېږي.
ډېره مننه اردوونکو، حتمن خنته اخیستی. منیر رحمان کریمی سے پوښتنه کوي چې تر اوسه خپل لاسته راوړنو باندې څومره معینه استی او ځان یو بریالی وکیل ګڼئ که نه؟
تاسو پوهیږئ عبدالسلام چې متاسفانه په افغانستان کې جګړه ده او دا جګړه روانه ده او دې جګړې ځینې قانوني نهادونه ډېر تضعیفه کړي دي. پارلمان چې څومره قانوني صلاحیت لري هغومره به یې کار نه وي کړی. خو د تیرو دورو په نسبت ولسمه دوره کې ډیر قوانین چې پارلمان ته راغلي هغه تصویب شوي دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت زیات شوی. پخوا به په بلخ ولایت کې یعنی یو اوسیدونکي نه شو کولی چې په یو امر دي او زیان انتقاد وکړي. خو زه ستاسو له لارې د خپلو محاکمینو ته دا وایم چې په هره اداره کې تاسو ګورئ تاسو سره قومي برخورد کېږي، تنظیمي برخورد کېږي یا غیر قانوني برخورد کېږي. تاسو دا مسله ما پر راورسوي، ان شاء الله زه تاسو په څنګ کې ولاړ یم او تاسو د حق دفاع وکوم.
مننه کوم. صفات به هم وورو. خوشحال خان نقيبي وای چې خو دې لا هم بر علي اول دل دی چې مونږ پولیس جرګه کې داسې یو تکړه باجرته وکیل لرو، نو تل د مسلم ولت غږ پورته کړی د ولس، نو په سوال هیڅ ضرورت نشته چې وکړي.
کور ودان نرانه کوزي حمایت مونږ ته قوت د قلب راکوي.
تشکر. دلته بل کی میسج کمنٹ کې لیکلي دي نقيب الله عاكف، پښتنه ته وکړي چې د روسي غړي سمره سواد لري، د په وینا سمره پوهه دي په خپل کارونو. دا چې کوم مسولیتونه د یو وکیل او استاد ویلې، آیا وکیلان به ټول پوهیږي چې څه ده پاره غلې؟
دا مهمه مسله ده. خو اساسي قانون شرط نه دی چې څوک چې د ملت رائے اخلي او ته یوازې څنګه ویلې یا مغه تحصیلات هم دی ویلې. دا چې پارلمان یو لسی جرګه مقننه قوه ده، ما الحمدلله زه حقوق کې زده کړې کړي او زه د باسل پوهنتون څخه فارغ یم. زه په قانوني حقوقي مسایلو باندې پوهېږم. تر خپل وسه کوشش کړی ده چې کوم قوانین چې مونږ ته راځي په هغه کې ملي او اسلامي ارزښتونه مرستې وي، مونږ د هغوی لپاره کار کوو، هغه تصویبوو او لابي هم ورته کوو. قانون تحصیلات نه دي مشخص کړي چې دا یو نقص ده. د ولایتي شورا دپاره دولسم صنف ویلی ده، د ولسوالي شورا دپاره. خو متاسفانه هغه څوک چې پارلمان ته راځي هغه ته یې تحصیل معیار نه ده ټاکلی. زما په اند هر هغه څوک چې پارلمان ته راځي باید له حقوقو څخه فارغ وي.
ته یو عادي غوندې سوال به نه وي خو ولس ته نو وایي. زما پوښتنه دا د وکیل صاحب نه چې دا وکیلان څومره معاش لري؟ دا یو وکیل د دوه کاله څنګه زر دس میلیونه کېږي؟
خا دا خو مهمه پوښتنه ده. د زه خو د خپل معاش په رابطه ووایم، زه د مونږ د میاشتې 200,000 افغانۍ معاش لرو. خو تاسو باور وکړئ چې د ولس ستونزې او مشکلات دومره زیات دي چې دوی روزمره په سلګونو ځوانان او زموږ محاکرین مراجعه کوي. مونږ په ولایاتو کې هم دفتر لرو، په مرکز کې هم لرو. یعنی سړی صادقانه ووایي چې په معاش مونږ وکیل گزاره نشي کوي. دلته اکثره کسان چې پارلمان کې دي دوی شخصي تجارتونه لري او خدا ده چې لومړی ځل چې دوی ځان کاندیدوي یو سب د دارایي فورم ده، هغه د کوي او کال په کال باندې هغه دوباره مخانه بری کوي. خو زما له موکلینو څخه هم غوښتنه دا ده چې دوی باید خپل سیاسيین یا خپل نمایندګان باید وڅاري، حتی دوی باید په دې باندې پوه شي چې زما وکیل سهار چای کې څه خوري. یعنې دا د ملت وظیفه هم ده چې خپل وکیلان وڅاري او د دې کړنو باندې نظارت وکړي. که چېرته خدای وکړه کمی وعدې چې دوی له ولس سره کوي هغه نشي پلي کولی، نو بیا په راتلونکي کې د دوی ډېر احتیاط نه کار واخلي، هغه چا ته د رایه ورکړي چې پاک سړی وي او د دوی په درد باندې درمند وي او د دوی خاص استازیتوب وکړی شي. یعنی دا پوښتنه ملت هم ډېره زیاته متوجه ده.
مننه کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو د ملت استازي د ونځ خبرونې د درنو اردوونکو نن خبرونه کې را سره د بلخ نه د ملت استازي ښاغلی ګل رحمان همدر صاحب ملمه دی چې د فیسبوک د لارې راغلو پوښتنو د جوابونه ورکوي. همدر صاحب، عابد غنی په نوم یو اردوونکي میسج کې لیکلی دی چې کدا پوښتنه ته وکړي چې کله د وزیران مقرریږي تاسو ته رایه دبر راځي، وایي دی کې خلکو سره ډېر سوالونه چې د وکیلان صاحبان چې دی هغه هغه څه چې باید وکړي هغه نه کوي او معاملې کېږي د دې وینا باندې، تاسو څه وایي چې داسې کېږي که نه کېږي؟
په دې دوره کې خو تر اوسه موږ ته وزیران د رایې په خاطر نه دي راغلي. اوس تقریبا یوه میاشت کېږي چې د ځینو نوماند وزیرانو اسنادونه راغلي. اصول دا ده چې په کمیسیونونو کې دوی په اسنادو باندې او دوی کمیسیونونو ته راوغواړي، له دوی نه پوښتنې وکړي، ځکه زیاتره پوښتنې په تالار کې نشي کېدای. د قانون په رڼا کې او د ولس سره چې کوم تعهد دوی کړی باید هغه چا ته رایه ورکړي چې هم تعهد ولري هم تخصص ولري. په کار خو همدا ده، اما ځینو مواردو کې زه دا منم چې متاسفانه قومي او سیاسي او تنظیمي برخورد کېږي ځینو نوماند وزیرانو سره، چې همدغه وجه ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې. یعنی هر هغه څوک چې وزیر کېږي هغه ته باید ملي مسالې مهمې وي، نه د قوم او ګوند. او دا د ټولو وکیلانو مسؤلیت ده چې د دوی اسناد ارزیابي کړي، د دوی گذشته وګوري، نیکنامه وي او د دوی برنامو په اساس باندې ورته رایه ورکړي، نه د قوم او د تنظیم په اساس باندې.
دلته اردن کې پښتنه پریښه ده شاه محمد یوسفزی صاحب وکیل صاحب پښتنه دا ده چې د خبرو سره د ولایت نور وکیلان د برخه نور وکیلان هغه ملګرتیا کوي کنه کوي، کنه ملاتړ کوي نه مخالفت کوي، سره کوم تاسو د یو بل سره همکاري صمیمیت ده؟
دا مهمه مسله ده. په ولسواک نظامونو کې متاسفانه په فردي شکل باندې کار نه کیږي، نو پارلمان کې چې په کومه موضوع باندې بحث کیږي بالاخره تصمیم په هغه کې چې انتخابات وشي او هغه چې اکثریت رایه واخلي. موږ دا کوشش کړی یو سیاسي ذات معلوم دی چې کله موږ د کمیسیون له ګټون کې اعلان شو ما تازه ګلان واخیستل او د ټولو وکیلانو د برالي وکیلانو کور ته ورغلم او هغه ته مې د مبارکۍ ترڅنګ د همکاري او د یو ځای کار کولو پیشنهاد وکړو. موږ لګیا کوشش کوو چې موږ په مجموع کې ولس کسه د بلخ ولایت استازي یو، موږ ته باید ملي ګټې او د بلخ ولایت هغه مهم مسائل نو باندې باید کار وکړو. که هر چا ځان ته کار وکړو او ځان ځاني وي نو بیا نتیجه ښه نه ورکوي. موږ هڅه او کوشش کوو او امیدوار یو چې ځینې پراختیایي پروژې چې دي او د امنیت مسله چې ده موږ باید سره په ګډه کار وکړو. ځینو مواردو کې داسې هم شوي دي چې یو چاته د ولس تر ګټو نه متاسفانه د قوم او د ګوند ګټې مهمې شوي دي، اما موږ کوشش کوو چې یو ځای سره کار وکړو.
دلته د اردوونکو پوښتنې هم ډېرې دي او ځینې سوال له ما سره هم دي. زه به یو سوال تاسو شخصا وکړم چې څومره رابطه ده د خپل موکلینو سره، تګ راتګ څنګه کوي، رابطه څنګه کوي، ناسته چرته کوي، میاشته کې ودلې ویني، سره کوم یو خپل بیرته اړیکه ساتي چې کوم هغه د نغښتنه کوي په کوم شکل کې تیاوري؟
دا رابطه ډېره مهمه پوښتنه ده. بدبختانه په افغانستان کې ولس سره دغه د کمپاینونو په وخت کې رابطه ډېره زیاته وي. چې کله انتخابات ختم شي نو بیا یو هغه د وایار له کوڅې تیر کا ورانګي هیر کا. اما زموږ ماکرین او د بلخ اوسیدونکو په دې پوهیږي چې زه دوامدار سفرونه کوم مزار ته او د تیاری لارې یا روزمره د درې پرواز دي. اصول وظایف داخلي خو داسې دي چې موږ د منی اوړي رخصتیانې لرو، چې د دې رخصتیانو فلسفه هم داسې ده چې باید سړی لاړ شي په خپل ولایت کې اوسېږي او د موکلینو یا د ولایت کې کوم ستونزې مشکلات چې دي هغه واوري، بیا هغه راوړي مرکز کې له حکومت سره شریکي. زه دې تر څنګ چې په رخصتۍ کې ځم دوامداره سفرونه لرم او د ماکلین هم په دې ښه پوهېږي چې زما مزار طرف ته احمد زیات ده.
د مزار خبره مو کړه، دلته نصیر الکوزي صاحب سلام کړی د مزار شریف خان نه، وای دوه مسلو باره کې که تاسو وای اوس پولیس سره کړی مونږ ته وایست، یو د غلو مسله ده، د غلاګانو، او بل د برق د بل یا د مسؤول موضوع ده. مدام چیرته ورسوله
او ما مخکې مرز وکړو چې امنیت مسله ډېره مهمه مسله ده. مونږ یوازې دومره مسؤلیت لرو چې د ولس کومې ستونزې، مشکلات او غوښتنې چې دي دا له حکومت سره شریکه کړو. او مونږ بار بار یعنی نه تنها چې په عمومي غونډو کې، په خصوصي غونډو کې هم وزیر صاحب دفاع ته ورغلي یو، داخله ته ورغلي یو، رئیس امنیت هم دې ته ورغلي یو، د دوی ستونزې مشکلات مو سره شریک کړي او دوی له مونږ سره ژمنې کړي چې مونږ اصلاحات راوړو. او په بلخ ولایت کې په دې وروستۍ یو میاشت کې قومندان د امنیت تبدیل شو، عامر د امنیت تبدیل شو، مدیر د جنایي تبدیل شو، والی تبدیل شو، معاونین تبدیل شو. دغه تبدیلیان زمونږ د غوښتنو په اساس شوي. البته مونږ د چا د تبدیلي غوښتنه نه ده کړې، مونږ له حکومت څخه غوښتنه کړې چې خلکو ته باید یو ډاډمنه فضا رامنځته کړي، نه تنها چې په اطراف کې بلکې د مزار شریف په زړه کې هم وسله وال اغلاوي کېږي، په لسګونو قمارخانې دي، ولس ډېر ناراضه ده. نو د همدغه غوښتنو په اساس، د همدغه فشار په اساس حکومت یو څه تغیرات راوستي. مونږ منتظر دي ته چې د نوي والی صاحب، د معاون صاحبانو او د امنیت قومندان کړنې وګورو، او که چېرته دوی ونه شو کړی چې امنیت راولي، نو مونږ به بیا هم د دوی آواز اوچتو او بیا هم به په حکومت باندې فشار راوړو چې ولس ته باید یو ډاډمنه فضا رامنځته کړي. نو اوریدونکي ته باید په دې پوه شي چې مونږ قاریه یا اجرایه قوه نه لرو چې لاشو په خپله امنیت ونیسو. مونږ یوازې په حکومت باندې فشار راوړایستی شو، او دغه فشارونه واجه وه چې په محلي اداره کې ژور تغیرات راغلل.
دلته اردن کې وای همدر صاحب غلام محدین زلان صاحب تاسو ورسره وعده کړې و، نه پوهېږم تاسو به یاد دي که نه، چې تاسو به دا د یو کیلو د برېښنا د شپږ نیمو نه راکموي افغانیو نه، په نورو ولایتونو کې دوه نیمې افغانۍ دي، اوس هم دلته شپږ نیمې دي.
ما مخکې په دې باندې بس عرض وکړ چې په کابل کې له دوه نیمو افغانۍ نه شروع کېږي تر لس افغانۍ پورې، څومره چې د بار مصرف زیات شي قیمت یې اوچت کېږي. مونږ همدغه سیستم غواړو په مزار کې هم پلی کړو. یو ځل پلی شوی و خو متاسفانه هلته ځینې فیوډالان ورته وایي، سرمایهداران ورته وایي چې ډېرې لوکسې ودانۍ او قصرونه لري او د هغوی د برق مصرف ډېر زیات ده، هغوی په وړاندې مخالفت وکړو. زه اوس کوشش کوم او هر ورځ د حکومت په دالیزونو کې همدې پسې یم چې په بلخ کې هم عیني سیستم چې په کابل کې دی باید په بلخ کې پلی شي. ځکه هلته 80% داسې کورنۍ دي چې د برق مصرف یې کم ده، خو 40% چې زیات ده هغوی په وړاندې مقاومت کوي. مضمون هڅه او کوشش ده د راتلونکې اونۍ د برېښنا رئیس عمومي غونډې ته راځي، او انشاءالله دیم له مونږ سره وعده کړې چې مونږ طرحه د رئیس جمهور ته ورکړې ده، او بانک جهاني چې دی په دې مسله کې داخل ده هغوی ته مو ورکړې. دا ستونزې مشکلات شته. ځینې ولایتونه دي چې هلته یو کلوواټ برق تقریبا 50 افغانۍ ده په غزنی او کندهار کې، خو هغه جنریټری برېښنا ده. خو مزار کې د فرق دا د ازبکستان برېښنا ده، باید د کابل کوم کټګوري چې ده هغه په مزار کې باید پلی شي. او مونږ مظاهره هم وکړله، څو ځلې مو آواز پارلمان کې اوچت کړی، او دا به انشاءالله تعقیبو. زمونږ وعده ده که چېرته نتیجه یې ور نه کړې بیا به مونږ راځو ولس ته به مراجعه کوو چې ما خو دومره منډې وکړې، نتیجه یې ور نه کړې چې راځي اوس واټونو ته راووځو.
دا چې مونږ تاسو سره سخته پوښتنه کوو، دا هم غواړو جواب غواړو، نو هغه ستاینه څه کړي هم به درته ورسوو چې امانت در ورسیږي. انجینر هدایت الله ګلزی صاحب وایي وکیل صاحب همدرد د نورو وکیلانو په پرتله تر یو حد خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی، وایي بریالی دی وي. وروستۍ شیبه کې دوه پوښتنې راغونډو او به هغې باندې پروګرام خلاصه کوو. ستاسو نه مننه وکیل صاحب. اول دوه دریم ترجیحات هم څه دي، دینه مخکې څه فکر لري، څه باندې به زیات توجه کوي د خپل ولس لپاره؟
زمونږ دپاره خو مهمه مسله دا ده چې په ولایت بلخ کې هیڅ قوم باید د دې احساس ونه کړي چې زه یعنی احساس د بیګانګۍ باید ونه کړي. زمونږ هڅه دا ده چې یعنی خدمات د ټول لپاره باید یکسان وي. دا ډیر وخت نیسي، 19 کاله په بلخ ولایت کې محرومتونه وو او په دې باندې ټول پوهیږي. زمونږ هڅه او کوشش دا ده چې دا محرومتونه باید ختم شي. اولس باید دې حق ولري چې خپل आवाज اوچت کړي، د قوم په نامه، د ګوند په نامه باید څوک ونه رټول شي. مهمه مسله دا ده. بل مسله زمونږ لپاره دا ده، د امنیت مسله ډیره مهمه ده، او چې زمونږ خاریان او د بلخ ولایت مجموع کې اوسېدونکي له دې څخه شاکې دي. مونږ به په حکومت باندې خورا فشار راوړو چې امنیت ښه شي، خو امنیت ته نه د بلخ مثلا متاسفانه په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په دې کابل کې هم خراب شوی. خو یو شی ده چې اساسي قانون ولس ته د حق ورکړی، یعنی ولس هم باید په هر مورد کې چې دوی ګوري که وکیل غیر قانوني کار کوي، که یو بل مسؤول غیر قانوني کار کوي، دوی باید خپل آواز اوچت کړي، او که دوی نشي اوچتوی په منطقه کې، دوی باید خپل مشکلات له موږ سره شریک کړي. یعنی دا ډیره مهمه مسله ده چې ولس باید بشپړه ازادي ولري. درېیمه مسله چې دا ده، د انکشافي پروژې چې دي، زه بیا هم وایم چې بلخ ولایت کې په دې 1900 کال کې د ځینو سیمو سره قومي برخورد شوی ده. زمونږ هڅه او کوشش به همدا وي چې په راتلونکي کې هغه سیمې چې د انکشافي یا تختهیي پروژې څخه محروم پاتې دي، مونږ باید د کلنۍ بودیجه چې انکشافي راځي دا به په هغه کې انشاءالله شاملوو. وروسته هغه غوره مثال ما ته دا درکړو چې د کفایت نه وزیر محمود خان سره لارې پورې چې درې ولایت او څو ولسوالۍ په دې مسیر باندې پرتې دي، اما دا چې محلي ادارې سیاسي برخورد کړی خپلو شارکونو ته څلور سړک څلور لاینه سړک بولی، خو دا سړک دوی نه ده جوړ کړی. نو زموږ کوشش دا ده چې پراختیایي پروژو کې باید اډول په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم رحمان همدر صاحب چې خبرونه کوم برخه وخت ملت استاذ خبرونه کې وروستی پیغام د زړه خبره ولسته زمونږ د راډیو دلار چې تاسو یې اوبسي.
اول خو له تاسو څخه ډېر مننه کوم چې درس یو برنامه مو زړه کړی چې موږ ولس پښتنو ته مخامخ ځواب وایو. زما د خپل دردېدلي ولس څخه مختنه دا ده چې اساسي قانون تاسو دا حق درکړی چې حاکمیت دی ولس ته، تاسو کوشش وکړئ چې کوم ځای کې ستونزې وي، مشکلات وي، یا خپل آواز اوچت کړئ یا تر ما یې راورسوئ. ځکه مونږ هم علم غیب ورته وایي نه لرو چې په فلاني سیمه کې څه ده. یعنی قدرت او حاکمیت د تاسو ده، باید په ټولو مسایلو کې په صحنه کې باید حضور ولرئ. هیڅ وخت داسې فکر ونه کړئ چې دا د وکیل مسؤلیت ده، دا د والی مسؤلیت ده. نه، څومره چې مونږ د ځان او د کورنۍ په نسبت مسؤلیت لرو، د ټولنې په نسبت هم لرو. امام تاسو ټاکئ، کلان تاسو ټاکئ، خیرادار تاسو ټاکئ، وکیل تاسو ټاکئ، رئیس جمهور هم تاسو ټاکئ. نو بنا اساسي قانون تاسو ډېر غټ صلاحیت درکړئ. هر مسله چې ګورئ حضوري راشئ، د ټلیفون له لارې، د هر لارې نه مونږ پیدا کړئ او مونږ سره دا مسله شریکئ. په ښو کارو کې مو ملاتړ وکړئ. خدای مکړه کوم اشتباه کوله، راشي چې دا کار ستاسو یم، ځکه زه ستاسو استاد یم او ستاسو ژبه یم. څه چې تاسو ما ته وایي هغه به زه په حکومت کې مطرح کوم، چې تر هغو تاسو مونږ ته خپل ستونزې او مشکلات راونه رسوئ نو مونږ به څه شی وایو. بل زیاته اساسي ستونزه چې د ځوانانو ده، د بیکاري مسله ده، دا متاسفانه په ټول افغانستان کې ده. کاش کې وکیل کولای شوای چې د خپلو موکلینو لپاره زمینه د کار مسایله کې، اما زه تاسو سره تعهد کوم او زما ژمنه دا ده چې تاسو په دې رقابتي پروسو کې شرکت وکړئ. هیڅ وخت نه امید کېږئ مه چې دلته درغلي ده، فساد ده، ده. تر یو ځای پورې د اصلاحات اداري پروسه شفافه شوې ده، فرمې واخلي آنلاین خارپوري کوي، په امکان کې شرکت وکړئ. په اداره کې تاسو ولیدل چې تاسو ته یې فرمانه درکوله، تاسو سره یې غیر قانوني برخورد کوو. نو زه بیا په ټول قوت څنګ کې ولاړ یم. یوازینۍ د حل لاره همدغه ده چې مونږ دغه رقابتي لارو څخه حکومت کې دندې پیدا کړو، تر څو د ولس لپاره مستر د خدمت وګرځوي.
ډېر ډېر مننه محترم ګلرحمان همدر صاحب، د بلخ نه د ولایت استازي په توګه راغلي او موږ سره خبرې وکړې. کور مدن صاحب
سلامت اوسئ، ډېر مننه.
درنو درنو کوم دې سره زموږ د نن ورځې د ملت استازي خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو نه اجازه غواړم. ښه ورځ، ښه شپه، الله مل.